پروانه کی هم کیسه هم شیر
شیر دی احساس نه دی عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو
پولی کولی باندې د ماشوم توپ اخیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څېړل شوې ده، خصوصا وروسته تر دې چې زیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. تاسو د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واتساپ په چټ کې پر ادبي مسایلو د بحثونو په لړۍ کې دوهم بحث دې ته ځانګړی شو چې ماشومتوب په لیکوالي څه تاثیر کوي. د دې بحث یوه برخواله ملاله کلیواله وایي چې ماشومتوب یې په کلي کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغېز کړی دی. په دې اړه مې له اغلې کلیوالې څخه نور وضاحت وغوښت.
زما ماشومتوب په کلي کې تیر شوی دی، لکه د کلي په رنګونو کې ښایستونه کې یعنی کلی چې دی او ډېر طبیعي ښکلا لري، لکه د سرشارو یا لو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم زما هماغه تصور تصویر په ذهن کې وي. نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چینار، زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلي رنګونه په پښتو شعر کې چې زه ورته ګورم رنګونه ډېر کم دي، ډېر محدود رنګونه کاروو. مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنګونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنګونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنګونه ستایلي، لکه د شفق سور رنګ، همدارنګه زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، داسې رنګونه مې ستایلي.
د خړ رنګ په ور زیات دی، شفق په خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یادې شوې دي. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډېر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار لنور شاعرانو اخیسته دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، لنور شاعرانو هم در اخیسته دی، تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدل؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشومتوب زما په شاعری باندې اغېز کړی دی. دا ماغه چنار د څه په پر ماشومتوب کې به ما دغه چنار لاندې ساتیري کوله، یا به مې دغه ویالې په غاړه باندې ناسته او مالته به مې ساتیري کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې. نو هماغه شیان زما تصور کړي، مې انځور کړي دي.
کله ناکله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوئ چې نه، یوه نوې موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاشي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ما ته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنې موږ نشو کولای چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغسې د دې شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فکري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي، یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز ده چې انسان باندې کېږي. بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه دري یو شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع زما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله ناکله نه وي، یا د شعر هغه الهام کله ناکله نه وي. نو لیکوال یا شاعره ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له ازادي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډېر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي. دلته اوس هر سهار خټین کورونه راځي د پیغلو د لاسونو شرنګه او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د ده کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري. پر هره پله هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای د خافونه ښکاري. لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډیر عالی. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه دی، ژوند رنګونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه لري.
په دې نظم کې تاسو څو شانو ته اشاره کړې وه. یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستونکی یا اوریدونکی د شعر کلی ته بیایي. حدیره مو هم داسې تصویر کړې ولا چې زما سترګو ته مخه د کلی حدیره ودرېده. یعنی دا کار هم دغه څه ده. اما که زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن ته راغی بیا ماشوموالی ته ورغلی او کنه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ ځرې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي و، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه وم تللی، نو بیا ما د خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي و چې زه نه وم ورغلی. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی. نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان یې سپوږمۍ پکې پړک وهي سهار وخت، هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخې، نو د نجونو د لاسونو ټپه راځي. زه تللې یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا ښځو د نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپه راځي. ګورم هلته اجیره جوړه شوي، نوي قبرونه جوړ شوي وي. نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خافونه ښکاري. داسې راته تصور کوم چې دلته یو وحشت تېر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه د سکون لپاره هغه بیرغ کړی. نو دا شاید ما دغ خاطر باندې انځور کړی دی.
لاغلی کلیوالي مننه. د دې او د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ د باس د برخوالو نصرونه د مشهور ارواپوهانو له نظریاتو سره هم شخه دي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ چټ چې د ازادي راډیو مجلې له پروګرام سره شریک شوی دی، راپورې په خواله رسنیو او یو شمېر به پانو کې هم خپور شوی دی. په دې بحث کې شفیقی خپلواک د مشهور لیکوال ویرجینیا وولف د ناولونو مثال ورکړی دی او ویلي دی چې دا ناولونه یو ډول د اخلي وولف د ماشوم توپ خاطرې دي. شاعر خپلواک د فرانسوي شاعر ګیراد نروال د شعرونو په ارتباط هم ویل دي چې پرځینوي د دې په باور د هغه د کوچنوالي اثر جوت دی. فاطمه اعظم هم د یو بهرني لیکوال مثال ورکوي او کافکا یادوي چې د دې په باور د دې مشهور لیکوال په اثرو کې د کوچنوالي د پیښو اثر ښکار دی. بل لیکوال نویره خوشبو پیوي چې د انسان کرکټر او شخصیت للویا سره د ماشوم توپ له پیښو رنگ اخلي. میمونې کامران ته بیا کوچنواله هغه زیر مشکاري چې ادیب او لیکوال ته تجربه په میراث پاتې شي. د بلې لیکوالې ځولې لمن په نظر ماشوم توپ یوازې په ادب نه، بلکې د ژوند په هر برخه خورا اخیص لرلی شي. ځلانور بیا تر ډیره د موضوع اروایي اړخ ته تم شوې ده. وای چې د انسان په لاشعور کې له ماشوم توپ ځینې داسې صحنې هم ثبتېږي چې په شمارانو بدلېږي، چې انسان په مکمل شمار بدلوي یا په یو کمزوري بنیاد. فرزانه سیار بیا په دې باور ده چې د انسان د شخصیت لویه برخه په ماشومتوب کې تشکیل شي. ګلالی مومن ته د ماشومتوب خاطرې او تجربې د لیکوال او شاعرانو د الهام سرچینه ښکاري. نرګس ساک ته بیا خپل ماشومواله په بل ډول مهمه ښکاري. دا وایي که څوک په ماشومتوب کې د فکر د بیان وس پیدا کړي، بیا به په بل فکر پسې ولاړ نشي. فرزانه ترکه خپل خبره په شاعرانه انداز کې بیا وای د زړشت سپین تارونه مهم د ماشوم ټوب لا آرشیفه رنګې دلی دي. د شوزو د آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ بل برخواله شی بهیز بیا پدی پاور ده چې د ماشوم ټوب دوره د انسان حق دوره ده چې ډیر څه هیروي لړ څه پیاجوي لاغلی که هیڅ سره لیمه ودان هم نه سره ده. دغه نظر یو شمیر لیکوال او شاعران داسې بیانوي چې د ځینو ماشوم ټوب بد شرایط تروري نو په لوینه کې بیا پسې ګرځي او دغه احساس هاغ زمانې ته ورولي. په دې لړکې یو هم سوریایی فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس دی. د ده په نظر شعر یوه ناویلې خبره ده یا لږ تر لږه یوه بې ځوابه پوښتنه او د یوه ناڅرګند څه لټه. د لومړي خبرې په نوم د ادونیس په شعر کې هم ناویلې خبره اورو، هم بې ځوابه پوښتنه طرح شوې او هم د ناڅرګند شي د لټې هڅه احساسولی شو. دا ادونیس شعر کوم ماشوم چې ومه یو ځل راغی څیرې ناشنا وه څه یې نه ویل روان وو یوه بل ته مو په پټه خوله کتل زموږ ګامونه لکه سین چې درومې ناشنا له اصله یو یو ځای لکه پاڼه چې شمال یې رپوي سره بیل لکه ځنګل بوټې دلی دی لمځکي اوبه کړی موسمونو ای ماشومه چې زه ومه شرم خکي څه شي موږ سره یو ځای کړو دغه اوس او څه به سره وایو. په دې شعر کې ادونیس د خپلې کوچنوالي د موندلو لټه کوي. دا خبره د په ښکاره هم په مرکو کې کړې ده چې کله زیږېدلی او په پښو درېدلی دی له خپل پلار او مور سره یې د سوریې په یوه کلي کې چې قصابین نومیږي په پټي کې کار کړی دی او د ماشوم په څیر د ژوند هیڅ ډول تجربه یې نه دی احساس کړی. د لومړۍ خبرې په شعر کې شاعر غواړي پوه شي چې دی څوک دی خو ځواب ورته نشته. بیا هڅه کوي چې د کوچنوالي مرحله کشف کړي چې څه وه څرنګه وه خو ځواب نشته. په دې شعر کې ادونیس هڅه کوي چې خپله ماشوموالی درک کړي او بیا د هغې له مخې په زړښت پوه شي. د هر هڅه فلسفي ښکاري. د لومړۍ خبرې د شعر په اړه ادونیس د الغت په نوم تلویزیون ته چې له قاهرې او لندنه په یو وخت خپرې شي په مرکه کې ویلي په دې شعر کې مې پوښتنه له دې ماشومه کړې ده څو سره وپوهیږو چې هویت څه مانا آیا هویت په میراث اخلو هویت ثابت دی نه بدلېږي که برعکس هویت پرله پسې ابتکار دی انسان په فکر او عمل ابتکار کوي همداسې په هویت کې هم ابتکار کوي. ګومان کوم په شعر کې د ماشوموالي یاد د حال له زمانه نه رضایت دی او دا یاد شاعر له اوسني زمانه تیر زمان تستنوي او په دې ډول ختی زمان ماتوي. ماشوم معصوم دی خام دی د پاخه تجربه کار مشر په څیر نه دی دی زمان نه ماتوي او نه هم د ابدیت فکر لري ځکه چې فطرتاً د تلپاتې والی احساس ورسره مل وي او تل د اوس په ابدیت کې ژوند کوي. مشان د ماشومتوب د له لاسه تللو وختونو حسرت کوي. شایي همدا علت به وي که څوک د لیکلو لپاره هیڅ موضوع نه لري ذهن یې ماشومتوب ډکوي. بل لور ته ماشومواله انفرادي تجربه ده او مرګ مشترک شی دی. له ادونیس په یوې مرکې کې پوښتنه وشوه چې ته له مرګه بیریږې د په ځواب کې وویل چې مرګ د ژوند برخه ده ټول مري. یو شمېر ارواپوهان په دې نظر دي چې د ماشوموالي یاد له مرګ سره یو ډول مبارزه ده. انسان نه غواړي چې دا ومني چې ژوند تیر شوی دی خو د ادونیس په نظر مرګ د ژوند برخه ده او د بیا بیا دا خبره کړې ده چې کله هم له مرګه نه دی وېرېدلی. د دې په نظر مرګ مشکل نه دی، مشکل په ژوند کې دی چې څنګه ژوند کوو. دا هم وایي چې زموږ داسې ټولنه ده چې اکثر خلک په مرګ بوختي ژوند هیر دی. دوی مرګ را ژوندۍ کوي، دوی د مرګ لپاره لارې چارې لټوي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې لاندې کیسه لرو. وړاندې بیا له داسې چا سره شهیدلایم چې تر اوسه په لسکونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي او یو آنلاین اپلیکیشن ته سپارلې دي چې خلک یې واوري. د توري جامې په نوم لاندې کیسه د فیصل ځلاند د ازادي راډیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي را لېښلې. مننه ترې کوم او کیسه یې سره اور.
د کال لمړنۍ واوره ورېدلې ده. د باندې یخ سوز لګېږي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په کې کومړې خولې راماتې دي. له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم. بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي. د واورې په لیدو مې زړه دردېږي. ټکان راکوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې. دواړه د ښار په یوه سلولار کې سره مخامخ شوو. د تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده. ما مې د ورور جمپر اغوستی و، راباندې غټ و. دې چې ولیدم له خندا شنه شوه. ما یخ ورته بهانه کړ. واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر راایستلی و. د خپل جمپر کشک مې کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ. موبایل یې راوایسته، دواړه یو ځای کامرې ته ځیر شو. عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لږ ولاړ و، بیا یو ځای په موټر کې کېناستو. دې د واورې صفتونه کول، خو ما له یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو. دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو. زما په لاس کې کامره وه، د مایکروفون خولې ته نیولی و. له یوه سړي یې د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبره کې مایوسي ګډه وه. واورې ورېدو یې کار و روزګار ور خراب کړی و. دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. ژر ژر یې خبرې خلاصې کړې، بېرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنې سترګو ته ولاړې دي او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیستلې، هماغه د تېر ژمي عکسونه رالېږلي وو. لاندې یوه ټپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړه نیولي، نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ. عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل. تېرې خاطرې یې رایادې کړې. دا نشته، خو که وای هم نه مې شوای لیدلی. اوس کار بل ډول دی. له نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی. د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي. بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم. سترګې مې پچې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د بلبل پونم اپلیکیشن کې شاوخوا 200 کتابونه په ژغ ثبت شوي دي. د دې کتابونه یوه لویه برخه آرین حکمت لوستې ده. دوی تر اوسه دې اپ ته چې آنلاین خلک اوریدل شي 500 کتابونه په خپل ژغ ثبت کړي دي. له ښاغلي حکمت څخه به واورو چې دا کتابونه په څه ډول ثبتوي.
زورته یو کوچنی استودیو لرم، استودیو کې کتابونه ثبتوم، هلته ایډیټوم او کتاب انتخابوم. هم زه ثبتوم، هم زه او بیرته بیا جوړ بلبل اپلیکیشن ته ورکوم تر څو هغوی په خپل اپ کې خپور کړي.
تاسو سره موسیقي هم یو ځای کوي. دغه د موسیقي له اواز سره یو ځای کېدل یو څه سخته پروسه نه ده که چېرته د منظم استودیو له چا سره نه وي؟
ولا سخت ده، سخت ده، دا کار سخت ده. یو دا چې سړی کتاب تکینی او کتابونه ډیر اوږدو اوږده هم وي، چې د کتابونه په لوړ آواز باندې سړی وایي نو خامخا سړی باندې فشار راځي. او غږ ډیری وخت ستونه یاري نه کوي، ځکه چې په لوړه د غږ ټیمپو چې لوړ وي او ته په لوړ آواز باندې خبرې کوي نو خامخا په ستوني کې فرق راځي او په غږ کې بیا فرق راځي. نو سخت ده رښتیا هم دا پروسه ټوله، د ریکارډ برخه یې، د ایډیټ برخه یې، دا سخت چاري دي. موږ ته د خدای انسان کې ان شاء الله سي د خلکو د خدمت او د خلکو لپاره د زحمت په ځان باندې منو او د مسؤلیت.
حکمت صاحب، کله چې تاسو اشاره مرته وکړه کتاب په لوړ ژغ باندې لولی کنه، زه د راډیو دی بیان په صفت خپله تجربه کله اوریدونکو سره شریکه کوم. کله ناکله چې یو مطلب لولو، دوی په فکر کې چې عادي خبرې کوي لیکن انسان ستړی کوي، او کتاب خو بیا ډیر مخونه لري. کله چې یو کتاب تاسو لولی، تقریبا څومره مخه یو ځای لولی په لوړ ژغ باندې او په وقفې په شکل باندې ټوله ثبتوي که څرنګه؟
فرق کوي کتاب، نو چې کتاب څومره دی، د کتاب زخامت څومره دی. سل ما تر سل مخونو پورې کتاب په پرله پسې ثبت کړی دی، یعنی له یوې مخه مې ثبت کړی دی. او کوم کتابونه چې بیا اوږده یا ډېر هغه د لیکلو دغه شیوهی یو څه سخته وي، بعضې کتابونه ډېر اسانه وي چې لیکوال په ډېر ښه شکل باندې لیکلی وی یعنی لوستل ډیر آسان لیکم تکلف نه غواړي په دې کې به زه د خدای بخښلي نصیر احمد احمدی صاحب یادونه وکړم چې ډیر ضرور ده چې هغه داسې کتابونه لیکلي داسې ناولونه لیکلي دي چې د اول نه تر اخره پورې سړی په یو سا باندې ووایم سړی نه ستړی کوي او غږ کې وي رښتیا دلته مسله د غږ ده چې غږ بیا فرق کوي یو څوک لوړه ټیمپو باندې غږیږي نو په غږ کې بیا فرق راځي نو زه ګورم دې ته چې کتاب څومره دی او د کتاب هغه اوږدوالی هغه زخامت یې څومره دی نو بیا ورته ګورم ممکن یو ساعت یو نیم ساعت پورې خو ما ریکارډ کړی دی تر دو ساعتونو پورې زه ریکارډ کوم داسې
تاسو ځینې ناولونه ثبت کړي دي په خپل ژغ باندې د بلبل اپ لپاره په ناول کې مختلف کرکټرونه یې د مکالمې په برخه کې کله ناکله مکالمې هم سره فرق لري په یوه وخت کې مو څه احساس کړی دی چې آیا هڅه مو کړې ده چې په یو څه تغیر اواز باندې ولولې او کنه سره په ورته شخ باندې
ناول کې کوشش میکړه چې دا سی یو تفاوت پکې راشي چې یو څوک چاته راکې خو دا سم نه کړ چې د کرکټر په واز باندې غزو کما به دا طریقه ورته کوم چې د لوستلو سره د مکالمې غږ یو څه تفاوت ولري
دلته او بخښي دلته په مکالمه کې کله ناکله د سی بي د ناولونو د داستانونو په مکالمو کې چې الته په لوستلو په وخت باندې ته پوهیږې چې دا د بل چا خبره ده مثلا دوه ټکي شي د سینې ورته لیکلي سفلانی وو ویل چې زه داسې کوم نو کله ناکله نثر ورته بدلوي او کنه
دا دا نو بدلیږي ورته اوس دا طرز د لوستلو بیا ورسره فرق کوي چې راځي پلانې مثال احمد محمود ته وویل نو بیا دی وخت کې زه یو خو دغه خپله درېدا په دغه ځای کې معلومیږي چې سړی ودرېږي او بیا بله جمله شروع کوي او بل کوشش دا کوم چې یو څه تفاوت پکې راشي او ورته بدل کړم د طرز
مثلا د دې لپاره چې اورېدونکي په دې خبره باندې یو څه ډیر پوسی مثلا یو لیکوال لیکي فلانی میز په سکو وهه زه بازار ته نزم دا دلته د جمله ده سي یعنی بازار ته د انسي دلته کچرته په وینا کې دا سيونه وایي سي پلاني میس په سکو وه او وی ویل نو بیا دغه بل جمله باندې ممکن اوریدونکو پون شي او کچرته وو ویل وو ویل په وینا کې زیات راشي بیا غدي مکالمه نصر یو څه بل رنگ کې شي نه
دا خو با په د لیکوال پورې زه د تدیر هدف فکر کوم چې لیکوال پورې تر دې چې هیڅ رقم لیکلی دا متن که چیرته وي متن داسې لیکلی چې هغه په دغه شکل باندې ولوستل سي نو خامخا به هغسې لوستل کېږي نو اشتباه به بیا پکې راځي زه فکر نه کوم زما په نظر تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کتاب تر خلکو پورې ورسیږي او خلک یې واوري نو ډېر په دې باندې مې تر اوسه پورې تخنیکي ډول باندې شکل باندې ما ډېر مې کار مو باندې نه دی کړی چون دغه نوې ده د کتابونو د ثبت مسله که زه فکر کوم چې په افغانستان کې لومړنی پښتو د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن و نو تر اوسه پورې په دې برخه کې داسې کوم دغه کار م نه دی شوی او څومره چې ډېر کار ورباندې کېږي هغومره به ډېره دا پروسس همېږي او ښه کېږي باندې
تر اوسه پورې چې تاسو کوم کتابونه ثبت کړی دي د اوریدونکو نظر مو ترلاسه کړی دی چې غوی څه وایي یعنی کومه برخه دوی ستایي او کومه برخه کې تاسو ته لښونې کړی دي ځینو خلکو
ډېر زیاتې وو زه چې کله په خپل فیسبوک باندې هم دا پوسټونه کوم د کتابونو لپاره نو خلک ډېرې ښې لارښوونې او سپارښتنې کوي چې د دوی ډېر علاقه په ناول کې ده او ناول کې زه فکر کوم چې ځکه چې یو څه عام فهمه ده د خلکو په ژبه باندې لیکل شوی نو دوی علاقه هم ډېره په ناول برخه کې ده چې دوی ډېرې کیسې اوري
دلته حکمت صاحب د کاپی رایټ مسله هم ده د کله چې کوم کتابونه تاسو لولئ آیا لغه کتاب پلورنځی چې دا کتاب چاپ کړی دی له غوږ مو اجازه اخیستی؟
ما اجازه اخیستی او کوم کتابونه زه سبتوم د غوږ په اړه کاپی رائټ حق لرونکو سره خبرې کوم.
له شغل حکمت څخه په مننه له همدې مرکه سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه ران خاړو زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
facebook.com/azadiradio
ما خوب لیت پخدارو چه زت سر پخنایو فجے فجے خبرے گزڑا خالیو پنوایو ما خوب لیت پخدارو چزتا سر پخلایو ما خوب لیتا پخسارو چزتا سر پخلایو پجے پجے خبرے دزڑا خالیو پلو آیو ما خوب لیتا پخسارو لما څخه کتابه پکې واړه غزلن ولما څخه کتابه پکې واړه غزلن لتا سره میناوي د ګلزار په تماشایو لتا سره میناوي د ګلزار په تماشایو پشے پشے خبرے نظر حالیو پلو آئیو ما خوب لیتا پخسار مطرے بدات لبرایا پتارونو لیندی کشیو مطرے برات لبرایا پتارونو لیندی کشیو پپم پزیر جارو زی مجھے ماہو پنوائیو پپم پزیر جارو زی مجھے ماہو پنوائیو پشے پشے خبرے نظر حالیو پلوائیو ما خوب لیتا پخسار تکل واڑ خوبی لرے سواڑ کامرانی تکل واڑ خوبی لرے سواڑ کامرانی شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو پشے پشے خبرے نظر حالیو پلو آئیو ما خوب لیتا پخدارو چزتا سر پخلایو پشے پشے خبرے نظر حالیو پلو آئیو ما خوب لیتا پخدارو ناگاہ ندے خوب دسہر پوارترا وشوامو ناگاہ ندے خوب دسہر پوارترا وشوام نتاوے ندی وصل زتاکار سر جدائیو نتاوے ندی وصل زتاکار سر جدائیو سو پایم پا دنیا کے دچاکار را سر نشتا سو پایم پا دنیا کے دچاکار را سر نشتا یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخوایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخوایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخوایو یو زیم یو دی غم دی سر دوار خواب پخوایو آه 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 آ